ستړي مشال او مشال رادیو خبري غړی اوري په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته ځای ورکړل شوې ده. زه نجیب عامر یم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. په سر کې پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. پښتون قومي عدالت په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د دایمي اوربند لپاره هلې ځلې کوي. طالبانو په کاپیسا کې د وی خزي په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزا ورکړي او فلسطینی چارواکي وایي د اسرائیل تازه بریدونو کې 9 کسان وژل شوي دي. مشپړ خبرونه د کورمې په پاړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو تر وروسته د تلپاتې ډزبندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رسا پرون مشال اډیو ته ویل چې دوی ته تر پاړه چینار وړاندې په بګن او صدق کې سنی مشرانو مثبت پیغام ورکړو. رضا محمد رضا زیاته کړه چې د مستقلې ډزبندۍ رامنځته کول وروسته به داسې یو نظام جوړوي چې امن پر ځای وي او بیا داسې وینې نه بهیږي.
دا امن کې زه یو پریکړه کړې ده. د بل سره زموږ مذاکرات یو موږ پر امید وي چې دوی به راکوي. موږ ته ویلي دي موږ تاسو دې ته نه پرېږدو چې تاسو به خونریزي کوو او موږ به تماشا کوو. موږ به تاسو له راځو تاسو به دې ته مجبوره کوو چې تاسو به خامخا په دې امن هغه کوي اماده کوي.
دا له هغې وروسته ده چې د پښتون قومي جرګې استازو د کورمې په ساده او پړه چینار کې له سنی او شیعه مشرانو سره د سیمې پر امنیت او دایمي اوربند خبرې وکړې. د پښتون قومي جرګې په دندو کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د شوې ناستې د پرېکړو عملي کول او د پښتنو د لویو ستونزو د هواري لارې چارې لټول شامل دي. په کورمه کې د نومبر له 20 نیټې راهیسې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ جګړه کې له 300 زیات کسان وژل شوي او له 200 زیات ژوبل دي. د خیبر یو سیاسي فعال خان ولی اپریده د پیښور له مرکزی یا سنټرال جیل څخه په ضمانت خوشی شوه دی. د خان ولی اپریدی وکیل ډوکیټ فرهاد اپریدی پرون مشال لډیو تویل چې په یو شمیر مقدمو کې د موکل ضمانتونه منظور شوه دي او هغه په باړه کې خپل کور ته رسیدل چې ځای خلکو یې هرکلی کړی دی. خان ولی اپریدی د خیبر پولیسو د نومبر په 8 له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیول و. اپریدی وروسته لاغې نیول شو چې د نومبر په 8 یو احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې په تیرا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په توغول شو مارټر ګولیو د ولسی وګړو په نخښه کولو سختې نیوکې کړې وې. د بلوچستان د حبز لیم راستیالي کمشنرې روحانه ګل کاکړې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي سملۍ پخوانی غړی علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ قانون درېمې مادې یا 3MPO لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډاني کې زندانی کړی دی. د لاغې وروسته ده چې د ډسمبر په 15 د حبز ځایي عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیلې منیزه کاکړې پرون مشال اډیو ته ویل چې د ضمانت تر منظورېدو سربېره علي وزیر د 3MPO لاندې بندې شو. د بلوچستان پولیسو د نومبر په 14 علي وزیر په حب کې د 2022 کال په مقدمه کې نیولو. د علي وزیر وکیله منیزه کاکړ وایي چې د حب د ډیپټي کمشنر پریکړې خلاف به عدالت ته ځي. پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې مظاهرې او احتجاجي لاریونونه هم کړي دي. د طالبانو ستره محکمه خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې خزي په ګډون 15 کسانو ته تعزیري سزاګانی ورکړل شوې. دغه محکمه نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان په زنا او لواطه تورنو چې په عام محضر کې لشلو تر 9 درو وهل شوې. درې تنه یې په 1.5 کال تنفیزي بند، څلورم په 1 کال او پنځم په 2 کال تنفیزي بند محکوم شوی دی. د طالبانو ستره محکمه وایي د دغو سزاګانو د تطبیق پر مهال د دوی ځنې لوړ رتبه چارواکي حاضر ول. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په افغانستان کې په درو د تورنو کسانو د وهلو د پیښو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. او فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روغتون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د سلورو طبي کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د حماس پر وړاندې د اسرایلو جګړې د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د 2.3 میلیونه نفوس 90% یې بې ځایه کړي چې اکثره پکې 3 ځله بې ځایه شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر ډله بولي د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرایلو بېساری او خونړی تایید وکړ. تر هغې وروسته اسرائیلو په غزې تړانګه کې جګړه پیل کړه او بیا یې په لبنان کې د حزب الله پر وړاندې عملیات پیل کړل، نو دا راز په سوریه یا شام کې هم د اسلامي جهاد ډلې پر ضد حمله کړې دي. دا تر دې غړي د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. په کورما کې د شیعهګانو سنیانو ترمنځ د وربند لپاره هلې ځلې روانې دي. رپورټ پیلرو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان وایي که غوښتنې و نه منل شوي نو د سول نافرمانۍ بهیر به پیل کړي.
دا سول نافرمانی تحریک و دکا زور نسی چی خال خپل دیز بیوت خاپا هم دای خاما خان عمران خان چی کال ویر کی نو عمران خان کال بنده و هر سرائی لبیک هم کبی اور دو پیرا کوشش کبی چی دا شای کامیاب کی.
دا د عمران خان د یو پلوی غږ دی. د پاکستان پوځ د انټرنیټ منظم کول لپاره د قانون سازۍ غوښتنه کړې ده.
کمدارنګ قوانین راشي دغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي نو ولې هر سړی خپل جواب بند.
په نړیوالو موضوعاتو کې د شام یا سوری پر حالات راپور لرو. په خیبر پختونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د جرګو سهمیت ته په دې هم رپورت لرو. ما به ورایي چې په کراچۍ کې د یو کلتوري ماخام پر مهال سویل شوی دی.
تیجی دا کراچی دا رانگانو پا خار که مون واضح کرده دا چه پختانه چی دی دا دیر محذب قوم ده دا سیولایس قوم ده دا پا جب مینده دا پا قام مینده دا پا وطن مینده دا پا آمن مانی مینده.
په کورما کې د شیعه سنی مشرانو سره د پښتون قومي عدالت استازو جرګه له هم دوام لري. په پاړه چنار کې د جمعې په ورځ تر مذاکراتو وروسته شیعه مشران مستقل ډزبندۍ ته اماده شوي دي. د جرګې استازي وایي د سنیانو لخوا هم ورته مثبت پیغام ترلاسه شوی دی. د جرګې استازي وایي کله چې مستقل ډزبندۍ وکړي بیا به په سیمه کې د راپورته شوو کشالو حل لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي. کورمې ته د پښتون قومي عدالت استازي د دسمبر په ریما وروسته تر هغې ورغلي چې شیعهګان او سنیان په خپلو کې جنګېدلي. په سیمه کې د دواړو فریقینو ترمنځ جنگ د مسافرو په کاروان د وسلوال برید ردعمل کې شوی. په هغه برید او جګړه کې په مجموعي ډول له دواړو خواو 140 کسان وژل شوي او تر 200 زیات شوبل دي. د طارق اورگزی رپورټ.
د کورمې په پړچینار کې تر مذاکراتو په شیعه مشرانو ډزبندي مستقل کولو په معاملې کې د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې ته خپل پوره اختیار ورکړی دی. په سیمه کې د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش پر 6 دسمبر جرګې ته په خپل وینا کې ویلي د سیمې امنیت بیرته بحالي په خاطر دوی تر هر حده پورې د تللو لپاره تیار دي.
نورې مو معاملې ډېرې زیاتې دي، درندې دي، کاغذات مال سره ریلیټډ دي، هغه به بیا بل طرف بل ورته پرېږدو. خو پر میں کا موجودہ امن امان رکھی، روڈ بحال کی گی، اہل سنت قوم تو تب حکوم شرائے تو کون ہے دیر کو کال تے دیر کو دو تے دیر کو سنگ دیر کو ز اگنا تو سا دوا قدام مخ کے مزال کو.
کرمیتا د پختون قومی عدالت استازی پر 3 دسمبر تر حقی ورغلی چی دا سیمی شیعگان او سنیان پخپلو کی د جنگ تر ماحول لاندې دي. په سیمه کې پر 28 نومبر د شیعه مسافرو پر قافله د وسلوال برید په ردی عمل کې لا الیزو ورغلی لخکر پر بګن تر یرغل پس دواړه په خپلو کې جنګېدلي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو 144 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. بلخوا د یاد جرګې یو استازي پخوانی سینیټر رضا محمد رضا مشال رډیو ته پر 6 دسمبر ویلي په پړچینار کې جرګه تر کول وړاندې د بګن او صدې پر سیمو د سنیانو مشرانو سره خبرې کړې چې په کې ورته مثبت پیغام ملو شوی. رضا وایي د جمعې پر ورځ بشرو ته ورغلي او اغلته هم تود هرکلی شوی چې دا راښکاره کوي چې هغوی هم امن غواړي. البته ځینې عناصر جنګ ته لمن وهي خو مخه د نستلو پر ورته دوی پوره تیاری نیولې. د جرګې استازې زیاتوي کله چې مستقل ډزبندي وکړي بیا به په سیمه کې راپورته شوي کشالو حل د لټولو لپاره خپلې هلې ځلې پیلوي.
د امن کیږه یو طریقه کړې ده، د بل سره زموږ مذاکرات یو موږ پر امیدو چې دوی به راکړي. په دې کې د تباهي او د بربادي لاره خو موږ دوی کنه لکو موږ ته ویلي دي که تاسو موږ ته امن تیر نه راکوي موږ به نور خلک راولو، که لس زره خلک غواړي موږ به لس زره راولو، که شل زره غواړي موږ به شل زره خلک راولو. موږ تاسو دې ته نه پرېږدو چې تاسو به خونریزي کوئ او موږ به تماشا کوو. موږ به تاسو له راځو، تاسو به دې ته مجبوره کوو چې تاسو به خامخا په دې امن آماده کړئ، او بیا به موږ دوی ته داسې یو نظام ورکوو د امن، د دائمي امن، چې واقعتا هم دا بېرته دا خونریزي تکرار نه شي او بدعملي جوړه نه شي، لارم
خلاصی شی بی محفوظ هم شی. سونیان او شیگان پا گره پاتی کی گی او دا حقوی ترمین دزمک او دا سنورش خرشتا چور باندی سواری خونری جنگونه هم شوی. پا دوزراتم کال که دا مری پر سیما دا دوارو فرکینو ترمین یوالو زناما شوی چپا که دا تگ را تگ لاری خلاصوال بیکور خلکو آبادکاری او دزمکو مسئله پر کاغذات مال او روایتو دا حل خبر شوی خطر اوسا حقا عملی شبی ندی. تارک رگزه، مشال ریڈیو، پیخور.
در مشال ریڈیو در اتوار وزی اونی زیخ پراوانی
پام کوا
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیوا بجا
تانده هیلی
پدونیم بجو
رختیا او درملنا
پدریو بجو
د مشال مرکا
پچلورنیم بجو
هارون باچا هنری گڑی
پپینزو بجو.
دا مشال رادیو د خبري غړې اورې د شمالي وزیرستان تورخيلو د مدنیتو پاړه د نوې کمیټې پر جوړښت نیوکه کړې ده. صوبایي حکومت په شمالي وزیرستان کې د مدنیتو لپاره شل کسیزه کمیټې په دې وروسته کې جوړه کړې چې پکې نه مشران د شمالي وزیرستان او نور د حکومتي ضلع اداري او پوځي مشران دي. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د تورخيل قبیلو مشرانو په یو خبري غونډه کې چې پرون په شاکی وشوله حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی په خوره کې موجود قدرتي وسایل لپاره دی یوازې د دوی د خپلو سیمو د خلکو باندې مشتمله کمیټه جوړه کړل شي. عمر وزیر رپورت لري.
توری خیل قبیله مشرانو پرون د دسمبر په شپږمه میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې وویل چې د وزیرستان په لسو تحصیلونو کې دوی په پنځه تحصیلونو کې میشته دي. زیاتره مدنیات د دوی په تحصیلونو کې موجود دي چې پروژې روانې دي. خو د دوی په وینا حکومت د ماتنیاتو لپاره چې کومه کمیټي د شمالي وزیرستان په سطح جوړه کړې هغه نه مانی. د هر تحصیل خپله کمیټي د وټاکي. صوبایي حکومت شمالي وزیرستان کې د ماتنیاتو لپاره شل کسیزه کمیټي جوړه کړې چې نه مشران د شمالي وزیرستان نه او نور سرکاري ضلعي انتظامیه او فوز مشران پکې شامل دي. خبري غونډه کې د توري خیلو یو مشر ملک عمران وویل چې توري خیلو حکومت سره کلونو وړاندې د مدنیاتو راویستلو او ځایي خلکو ته د هغې مراحتو په اړه معاهده کړې. نن حکومت نوې کمیټې څنګه جوړوي؟ مدنیات چې کم تحصیل او کمه سیمه کې راوځي هغه خلکو ته یې مراحت ورکړي، بل چې د غلطه روانو پروژو کې د دوی کم کسان له نوکرۍ لرې کړل شوي هغه دې ضربه حل کړي.
راتلونکي نسل ته چې فسادي نه شي جوړ حاصل لچ ما کې بلکې کمیټه خو میش دا ویي چې د خپل خوبرې میز اوې سارا سا په چا غنو دوار ټوله کړي په مدخل شي چا فیکټري لګیا دي کاپر ورته ویایي خو اوې سارا سا میز د چا نه دا پښتنه غنه وکړه چې توته ګټه سي را دو نقصان سي را دی ځکه چې خپل مالک ته موجود یې دی دته په خپله خوبره شه حقوق نه ملاویږي ظلم جوتای شي ور سره په موی حق ته خبروي مې ده او زه وی پښتنه که د ګورنمنټ نه غو د بل نه غم بلکې د په وسایل پیرو متاسه ملاویږي لږ کې و د وزیرستان تر حقیقو روتلونکي نسل د پوره
شمالی وزیرستان سپینوام شواکې د وړاندې نه د تیلو او ګیس راویستلو پروژې روانې دي چې شوا تحصیل کې د ګیس لویې ذخیرې هم موندل شوې او د هغې څخه د ماړي پټرولیم کمپنۍ مشرانو په وینا د ګیس پایپ لاین پنجاب پورې غځولو کار هم بشپړه شوې. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د تیلو ګیس کاپر او نورو پروژو کې ځایي خلکو ته پوره مراحت ورکړل شوي. اوس د شمالي وزیرستان ضلع په سطح هم حکومت یوه کمیټي ټاکلې خو کومو سیمو کې چې مدنیاتي او پروژې روانې دي د هغه خلکو ګیلې لرې کولو لپاره یې هم د دوی سره ناستې کړې. دغه مشران به مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د دسمبر په 15 په هب کې د رد شوي مقدمه کې د عدالت لخوا د ضمانت تر منظورېدو وروسته پرون د سیمې ډپټي کمشنر لخوا د یوې میاشتې لپاره بیا جیل کې وساتل شو. د هغې په امر علي وزیر د ضمانت باوجود د درې ام پي او قانون لاندې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د یوې میاشتې لپاره بیا زندانی شوی دی. د پي ټي ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ مومنټ غړي او مخکښان وایي د دې پریکړې خلاف به عدالت ته ورځي. پر علي وزیر په مختلفو مقدمو کې د عامه نظم د ګډوډولو ترڅنګ د ریاست ضد وینا او تور پوره شوی خو پښتون تحفظ مومنټ هغه تورونه رد کړی دی. تفصیل د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
په کراچی او د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیلې منیزا کاکړی د دسمبر په شپږمه مشال لیډیو ته ویلي په حب کې درج مقدمه کې د دسمبر په 15مه ځای عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. خو د ضمانت منظوري ته سمدستي رستو بلوچستان حکومت د حب ضلع مشر ډیپټي کمشنر د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې ماده درې ام پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره زنداني کېدو امر کړی دی.
علی وزیر چی په پنځم تاریخ د هب چوکی په ایف آئی آر کې ضمانت اوس نو داغه مچل کې سی څنګه جمع شوی او ریلیز آرډر یې جیل ته لاړو. نو د جیل سپرډنټ د خپلې نمو خبر شو چې علی وزیر باندې د بلوچستان حکومت د 3 ایم پی او لاندې دیش ورځې پابندي په لګولو او دوی به مطلب د دیش ورځو لپاره په 3 ایم پی او کې بندي. نو پی ټی ایم د ملګرو سره مشورې پس په موږ دا آرډر هم بلوچستان های کورټ کې چیلنج کوو.
منیزا کاکړ زیاته کړې د بلوچستان حب کې د علی وزیر په ضد دغه مقدمه ما هغه محل درج شوی وا کله چې علي وزیر د کراچي په زندان کې بندو. دوی ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي وو. د حب انتظامی مشر ډیپټي کمشنر لخوا خپور کړی شوی او د ګډاني زندان مشر تاسوولي امر کې ویلي دي چې علي وزیر د عام نظم د ګډوډي قانون درېمې ماده 3 ام پی او لمخې د یوې میاشتې لپاره په ګډاني زندان کې بند وساتل شي. دا په داسې حال کې چې د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری د حب سیمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وښودله او په د مقدمه کې د علي وزیر په خواز دسمبر په 15مه محبوس کړي پریکړه واوروله او د علي وزیر ضمانت یې منظور کړو. په کراچۍ کې د پی ټی ایم ویان روید الله د دسمبر په 16مه بیا مشال لیډو ته ویلي د 3 ایم پی او قانون ماده په غیر قانوني توګه د دوی د غړو مشرانو په ضد تل کارول کیږي.
3 ایم پی او آرډر یو دا صرف د دې شي د پاره دی چې کله څوک د امن د خرابولو کوشش کوي نو هغه کستنی ولې هم شو زندان ته اچول شي. خو دوی دغه قانون زموږ د ملګرو خلاف استعمالوي چې زموږ ملګري د امن خبره کوي او په وطن کې دا سوکالی خبره کوي دا امن خبره کوي قانون لاندې زموږ ملګری نیول دا بالکل غیر آئینی او غیر انساني عمل دی.
علي وزیر روان کال د اگست په 3مه اسلام آباد پولیسو نیولې بو او تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې الا بندي دي. بلخوا په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي علي وزیر او ملګری تل په دروغجنو مقدمو کې نیول شوی او د علي وزیر یو ځل بیا په 3 ایم پی او کې نیول د ریاستي ادارو د هغه لړو برخه ده چې د دوی په ضد کاروي.
پرون دي ضمانت منظور رسولو موږ ټوټل ډاکومېنټس نن برابر کو په پیسې هر څه جمع شوې نن به د ریلیز آرډر مروړې هغه د بده مرغه ریاستي ادارو په خله صوبایي حکومت یو ربیا نوټیفیکیشن جاری کړي چې د یوې میاشتې لپاره علي چې غیر آئینی غیر قانوني طریقه ده د 3 ایم پی او ته ته د بیا په جیل کې کوي. نو دا هر بیا بار بار د سلرم میاشته چې د علي وزیر سره غیر آئینی غیر قانوني توګه دغه کارونه روان کړی دي چې موږ غندنه وار په وار کوو. اوس به هم پی ټی ایم خپل مشوره ته بعد به بیا خپل لای عمل اعلان یې.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3مه تر نیمې شپې رستنی ولې وو او دغه خلاف درې مقدمه درج کړي وي چې د ترهرګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخستو او د یو بل پولیس سرتي د کمیس شولو مقدمه پکې هم شامل و. خو بیا اسلام آباد کې ځای عدالت او بیا د ستمبر په 4مه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړي وو خو بیا هم علي وزیر خوشې نکړل شو. هغه محل د راول پینڈی ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په پنځم د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمي مادي 3 ایم پی او لمخي علي وزیر زنداني کېدو امر کړی وو. دا غي رستو د پنجاب د ګجرات او بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تور علي وزیر زنداني کړی وو. د علي وزیر وکیلانو هغه مهال عدالت ته ویلي وو چې هغه له علي وزیر د پنجاب اوسیدونکي نه دي، نو د عام نظم د ګډوډي قانون درېمه ماده 3 ایم پی او لمخي د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم کراچي او د پاکستان په بیالابیلو سیمو کې سو ځله د اوږدې مودې لپاره په بیالابیلو مقدمو کې نیولې شوې او زنداني کړې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو 2011 15518 15015 او 15818 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنه هو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوا یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
له مشال رادیو خبری غړی اوري. د پی ټی ایم بنسټګر بخنه غواړم د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو ګوند به په ملک کې د سیول نافرمانۍ تحریک پیل کړي، او په پلویانو غږ کړی چې په 13 دسمبر پېښور کې د وژل شو پلویانو درناوی لپاره د پلوی غونډه کې برخه واخلي. په بل لوري حکومت او حکومتي ګوند د عمران خان دې اعلانونو ته د پاکستان د دښمنۍ نوم ورکړ. د سیرونکي وایي چې پاکستان په دې وخت کې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. حکومت او پاکستان تحریک انصاف ته پکار دی چې له عقل نه کار واخلي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ګوهر مسجد راکوي.
زندانی شوی پخوانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د نومبر په 26 او د کال 2023 9 مئی احتجاجي مظاهره په محل د حکومت لخوا د تشدد په اړه عدالتي پلټنې او نیول شوی ټول سیاسي بندیان خوشی نشي، نو د روانې دسمبر میاشتې په 14 با په ټول ملک کې د مدني نفرمنۍ غورزنګ یعنی سیول نفرمنۍ تحریک پیلوي. د دسمبر په 6 د عمران خان په سوشل میډیا ایکس باندې شوی پیغام له مخې عمران خان له خپلو پلویانو وغوښتل چې د دسمبر په 14 په پېښور کې د شهیدانو د درناوي لپاره یوه لویه غونډه کې راټول شي. د عمران خان د سیول نفرمنۍ تحریک پیل کولو اعلان نه پس د پی ټی آی مشران امید لري چې حکومت به د دوی مسلې لنډې کړي، او که چېرته حکومت داسې ونه کړي نو د ملک حالات نور هم خرابېدې شي. د دې خبرو وضاحت د پی ټی آی او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی آصف خان مسید مشال ریډیو ته سداسې وړاندې کړو.
د سیول نفرمنۍ تحریک وہ ذکا زور نسی چی خلق پل دیز بیوت خاپا ہم دائی، اور سپیشلی چی کم دمیجا دا پولیٹیکل پریزنر دی دا نو میں دے واقعی نا باس یو نیم کلی وش اور خلق بیسا پر اپا جیل چی دی پخش دمیجا دے پارٹی چی کم شزون دی یا کم دمیجا ورکر روم دی یا دمیجا او دے دا روم دی یا فور دیٹ میٹر سینیٹرز دی نو دا بیسا پر ادر دے پا جیل چا چا ولی دی. نو خام خا عمران خان جی کال ویر کی عمران خان از دا موسٹ پاپولر لیڈر، نو عمران خان کال بنے ہر سڑائی لب بیک ہم کا بھی اور دو پیرا کوشش کا بھی چھے دا شاہی کامیاب کی.
خو حکومتی غڑی او حکومتی گند مسلم لیگ نون وائی چھے عمران خان او پی ٹی آئی چھے پکو میں لارے روان دی ہگا دا پاکستان دا بربادی لارا دا. دا مسلم لیگ نون مرکزی کمیٹی غڑے سمیولا برکی پا دے اڑا مشال ریڈیو تا سدا سے داری زوڑان دیکھو.
دا سیول نافرمانی اعلان دا اول زلنہ دے 126 اورزو در نکه تاسو ته یاد وی پغه کې هم د دغه سیول نافرمانی د پاره اعلان کړو، او دلته د بجلی بل سوزلې او دغه نه بعد دلته په پاکستان کې عوام ته خلکو ته دا پیغام ورکړو چې دغه نه بعد تاسو ټیکس نه جمع کوئ، دغه نه بعد تاسو بجلی بلونه نه جمع کوئ، دغه نه بعد تاسو پاکستان ته پیسې په اونډي باندې راستوي، په بینکو باندې نه راستوي. او عوام هم دغه خبره باندې اوس پوه شوی دی چې په دنیا کې چې کم هغه قوتونه دي چې هغه پاکستان د تر مبارکې نه غواړي. دا پی ٹی آئی چې کوم پارٹی دا بیسیکلی سوشل پولیټیکلی سیاسي پارٹی نه ده، دا یو فیس بک پارٹی ده.
د سړونکو په نظر د حکومت او د پی ٹی آئی په منځ کې پیل شوی سیاسي شخړو د پاکستان او د عام اولس لپاره ګټورې نه دي. اسلام آباد کې خبریال فخر یوسفزئی وایي چې حکومت ته پکار ده چې هغه د پی ٹی آئی مسلې د انصاف په بنیادونو وګوري او حل یې راوباسي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د زیات کړه
تاسو به کتلی وی چې د دنیا سومرم انټرنیشنل د دنیا میډیا دا نو هغه د سیول ډیس اوبیډینت دا خبر چې کوم دی دا تقریبا ټولو په هډلاینز کې لګولې دي. نو دا عامه خبره نه ده او هغه د ټیم کې ریسر سټریټ پاور هم شته، خلک وسره روزي م. نو زما په خیال چې په دې باندې حکومت له هم سوچ پکار دی، ورسره ورسره پاکستان تحریک انصاف له هم په دې باندې سوچ کول پکار دی چې د ټیم کې پاکستان ډېر مشکل حالات سره مخ دی او دواړو طرفینو نه لوګون دي په دې باندې ناشته پکار دی وکوشي نو کې دي چې څه بهتر حل روزي.
یاد ده وی چې پی ٹی آئی په 26 نومبر د عمران خان د زندان نه خوشی کولو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج کړی وو چې د پی ٹی آئی په وینا په دې احتجاج کې ګڼ شمیر پلویان ووژل، ژوبل او نیول شوی دي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان د ستر محکمې یا سپریم کورټ و کسیزه آئینی بنچ به په 9 دسمبر د ځینو مهمو مقدمو اوریدنه کوي. په دې مقدمو کې هغه هم شامل دي چې په ملکی کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورکړل شوې دي. آئینی بنچ به د خبریال ارشد شریف د وژل کېدو خلاف د خپل اخیستي نوټس اوریدنه هم په همدې ورځ کوي. نور تفصیل له اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ آئینی بینچ به په 9 دسمبر د هغه اریزو اوریدنه کوي چې په ملکی کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو په اړه ورټل شوی دي. تیر کال په 9 می د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې شخصي او دولتي ودنیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس پولیسو د تحریک انصاف یو شمېر غړي نیولي وو او په دوی کې په 3 د پاسه 100 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه کړې وه. خو د دوی په درخواست تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د سپریم کورټ یو 15 کسیزه بینچ په پوځي عدالتونو کې په ملکی کسانو مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. د سپریم کورټ د پریکړې خلاف د هغه وخت وفاقي حکومت، د دفاع وزارت او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو سپریم کورټ ته درخواستونه ورکړي وو. په 13 دسمبر د سپریم کورټ 6 کسیزه بینچ دغه پریکړه معطل کړې وه او د اوریدنې لپاره د لوی بینچ جوړولو وړاندیز کړی وو. په پېښور کې د قانون ماهر او د خیبر پختون خوا بار کونسل آئینی کمیټه پخوانی چیئرمین سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې یو شمېر ملکی وګړو ته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وې او هغه وخت په تحریک انصاف مشرانو ویل چې په قانون کې د دې گنجائش شته.
او په آرمی ایکټ 1952 کې چې کوم امندمنټ شوی دی، هغه امندمنټس د عمران خان په تیر دور کې شوی دی بهسیت پرائم منسٹر چې د حکومت او چې پاره کې د شل 25 سیاسي کارکونکو ټرایلونه شوی دی، پاره کې ادریس پټک دی دا خلک شامل دي چې غیر سوال سوال سکال کې دونه او دا ملو شوی دي، چاته سزا موتونه ملو شوی دي، چاته عمر کېد ملو شوی دي. نو هغه که سو کوی چې بای دې سیویلین ٹرائل دي فوجي عدالت نشي کولای، نو دا کې دي قانون کې شته. اوس هغه باندې سپریم کورټ، های کورټ سوی هغه بیا یو جدا کوېشن دی.
د سپریم کورټ آئینی بینچ به د ژورنالیست ارشد شریف د قطر خلاف د خپل اخیستي نوټس اوریدنه هم په 9 دسمبر کوي. ارشد شریف د کال 2022 په اکتوبر کې په کینیا کې وژل شوی وو. د هغه خلاف په پاکستان کې 2 مقدمې درج شوی وې چې له هغې پس لومړی هغه متحده عرب اماراتو ته او بیا کینیا ته لاړو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل چې د پوځي تاسیساتو د حملې په مقدمه کې عمران خان په خپله هم تورن دی او د دوی د مرسته کولو په تور د پوځ استخباراتي ادارې یعنی ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید باندې هم په پوځي عدالت کې مقدمه چلیږي.
جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیویلین جو ہے اس کا ٹرائل
د پوجی قانون تر مخه په ملکی کسانو حالا په پوجی عدالت کې مقدمه چلے دی چې کوم پوجی هم د دوی په کار کې شریک وی بیا په دواړو په شریک په پوجی عدالت کې مقدمه چلیږي. اس کا جنرال فیض حمید داس بیان ورکړي چې هغه د دوی سره په دې کار کې شریک وو، نو بیا به یو قانوني جواز پیدا شي چې په دوی او ورسره په فیض حمید په پوجی عدالتونو کې مقدمه وچلیږي.
جنرال فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا آئینی بینچ مشری جسٹس امین الدین کوی او پدے کے جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان او جسٹس شاہد بلال شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
درنو اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې. په دویمه نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. تاسو را سره پات شئ. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کورمې په پړه چینار کې شیا مشرانو تر خبرو اترو وروسته د دایمي ډز بندۍ لپاره د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو ته پوره واک ورکړی دی. د پښتون قومي عدالت په استازو کې شامل رضا محمد رضا مشال لډیو ته ویل چې دوی ته تر پړه چینار وړاندې په بګنو صده کې سنی مشرانو هم مثبت پیغام ورکړی دی. د خیبر یو سیاسي فعال خانوالی اپریدی د پېښور له مرکزي یا سنټرل جیل څخه په ضمانت خوشي شوی دی. خانولی اپریدی د خیبر پولیسو د نومبر په اتمه له باړې څخه د ریاست ضد ویناو په تور نیول او دا تورونه هغه رد کړی دی. د بلوچستان د هب ضلعي مرستیالي کمشنر روحانه ګل کاکړی، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي سملې پخوانی غړی علي وزیر، د عامه نظم د ګډوډۍ قانون درېمې مادې یا درېم پی او لاندې د یوې میاشتې لپاره په ګډانی کې زنداني کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د دسمبر په 5مه د هب ځایي عدالت په سیمه کې د رد شوې مقدمې کې د علي وزیر ضمانت منظور کړ. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په کاپیسا ولایت کې د یوې ښځې په ګډون 5 کسانو ته تعزیري سزا ورکړل شوې ده. دغې محکمې نن په یوه اعلامیه کې ویل چې دغه کسان په زنا او لواطه تورن و چې په عام محضر کې له 20 تر 9.5 درو وهل شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي د غزې په شمال کې د وروستي پاتې روغتون په شاوخوا کې د اسرایلو په بریدونو کې د 4 طبي کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. او اوس هم دویمې برخې ته را رسېدلې یو. نور رپورټونه بروستي. خو اوس یو نړیوال رپورټ چې د سوریې یا شام په اړه دی. قسم د سوریې پوځ په 2 جنوبي ولایتونو کې د خپلو پوځیانو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی. خو یو څارونکي بنسټ او یاغیانو ویلي دي دغه 2 ولایتونه د سوریې له کنټروله وتلی دي. په سوریه کې له 100 ورځو د دولت مخالفو یاغیانو خپل ډله ییز پوځي عملیات پیل کړي چې د ځینو ولایتونو پر زیاتو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملکیانو او اقلیتونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. نور تفصیل د صالح محمد صالح.
که څه هم د سوریې پوځ وایي نن شنبه په 2 جنوبي ولایتونو درعا او سویدا کې ځای پر ځای شوي، خو د سوریې د جګړې یو څارونکي بنسټ راپور ورکړی چې د سوریې حکومت پر درعا او سویدا کنټرول بایللی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن ویلي چې یاغي وسلوالو د جنوبي ولایت درعا پر 90% برخو ولکه ټینګه کړې ده. درعا په 2011 نه کال کې په سوریه کې د پاڅونونو عمده مرکز ګڼل کېدی. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو د پوځ او وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندانۍ د اعلامیې له مخې راپور ورکړی و چې د سوریې ځواکونه بیرته په درعا او سویدا کې د ځای پر ځای کېدو او د خپلو مورچلونو د ټینګولو په حال کې دي. هغه هم له لرې واټنه د پوځ پر پوستو د تروریستي عناصرو تر حملې وروسته. په بریتانیا کې ډیره دغه بنسټ ویلي چې په ګاونډي سویدا کې د محلي یاغنو لخوا د ګڼو پوستو له نیولو وروسته د دغه ولایت والی، د پولیسو مشر، د زندان مدیر او د واکمن باس ګوند مشر له خپلو دفترونو وتلي دي. د سوریې د پوځ په اعلامیه کې راغلي چې په هومس او هما ولایتونو کې له تروریستي سازمانونو د سیمو بیانیول پیل کړي دي. د سوریې د حکومت یغی ډلو خپل پوځي عملیات تیره اونۍ پیل کړل چې کلیدي شهرونه حلب او همای ونیول او په نږدې شهر هومس کې د پوځیانو خلاف جګړه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ونتواني چې له خپلو خلکو سره خبري وکړي، او کله چې په دغه هیواد کې جګړه کمه سوي وه ځینې مسایل لکه د کډوالو ستنېدلو موضوع حل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون جمعه په سوریه کې د ملکیانو او اقلیتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. بلینکن د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره په ټلیفوني خبرو کې د اقلیتونو د ډلو د غړو په ګډون د ملکیانو د خوندیتوب پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د روسیې او ایران د بهرنیو چارو له وزیرانو سرګی لاوروف او عباس عراقچی سره په سوریه کې د نوې پیل شوې جګړې پر حل لارو خبرې وکړې. دا درې واړه هیوادونه له 2018 میلادي کال راهیسې د استانې پروسې په چوکاټ کې برخه لري او که څه هم په سوریه کې د بیلابیلو جهتونو ملاتړ کوي، خو غواړي چې د سوریې کورنۍ جګړې ته حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغې چې د سوریې یاغیانو په کلیدي ښارونو کې پرمختګ وکړ او له دولتي ځواکونو د جنوبي ولایت سویدا زیاتې برخې ونیولې، د سوریې د یاغیانو پوځي قومندان حسن عبدالغنی نن شنبه هڅه وکړه چې د سوریې مذهبي ډلو او اقلیتونو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د ځینو نورو هیوادونو په څیر اردن هم له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له سوریې ووځي. تر دې مخکې چین د پنجشنبې په ورځ له خپلو وګړو غوښتي و چې له سوریې ووځي او په تجارتي الوتنو کې ځانونه خپلو کورونو ته ورسوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو ده په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزو له وجې کاروبارونه او تعلیمي هلې ځلې لال د وړاندې نه اغېزمنې شوې دي. د پاکستان پوځ په حکومت غږ کړی چې د انټرنیټ د منظم کولو لپاره دې قانون سازي وکړي. د حقونو فعالانو او د خبریالانو اتحادیو په انټرنیټ د بندیزونو مخالفت کړی دی او دا د بیان ازادۍ د حق نه سرغړونه غنی، خو پوز وای چې په سوشل میډیا په امنیتی ځواکونو د نیوکو ترشا بهرنی لاسونه دي. البته د سپیناوی نه د کړه چې دغه بهرنی لاسونه د چا دي. نور معلومات ته شاهین بنری په ریپورت کې.
په پاکستان کې د انټرنیټي حقونو فعالان وایي چې په انټرنیټ او د سوشل میډیا په ځنو پاڼو د بندیزونو لامل کې یو خوا د بیان د ازادۍ د حق څخه سرغړونه کیږي، نو بل خوا یې کاروبارونو ته هم ډیر تاوان رسیدلی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پوز په مرکز کې د فوز سرلخکر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې په حکومت غږ وشو چې د فوز پر ضد د نیوکو او پروپیګنډې د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وویل چې په پاکستان کې انټرنیټ له وړاندې د بندیزونو سره مخ دی او په دغه اړه نور قوانین د بیان د ازادۍ د حق مخه نیول دي.
قوانین راشي هغه ټولو کې غټ نقصان عام انسان ته کیږي. هغه چې کم لږ هم سیاست کې انټرسټ غسل غواړي هغه هم سیاست کې انټرسټ نه والي هر سړی خپله ژبه بند کړي. ولې چې د دې قانون لاندې اوس دا شی به څوک ډیسایډ کوي چې فیک نیوز څه دی یا غلطه خبره کومه ده. اوس د ګورنمنټ یو خبر باندې کریټیک شمه او هغه خبره د ګورنمنټ خوښه نه شي نو هغه به ما فیک نیوز کې واچي. هغه به ما یو بل اپلیکیبل کې د سیاست خلاف خبره کړې ده، د حکومت خلاف خبره کړې ده، یا تا د چې کوم لا انفورسنګ ایجنسیز چې کوم دي هغه اګینست خبره کړې ده نو ما به جیل ته کی.
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن ادارې د تیرې سمودینه انټرنیټ ته د خلکو رسایي محدوده کړې ده او د سوشل میډیا په ځینو چینلونو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان فوځي او حکومتي چارواکي نن سبا هغه خلک ډیجیټل ترهګر بولي چې په امنیتي یا حکومتي پالیسیو نیوکې کوي او یا خپل سیاسي بیانیه پر مخ وړي. په پېښور کې د حقونو یو فعال زینت خان وایي چې د تیرې سمودینه په انټرنیټ د بندیزونو لړۍ روانه ده چې دا محال په پاکستان کې د سیاسي بېقرارۍ له کبله لا ګړندۍ شوې ده.
کله هم پروټیسټ وي یا قومي جرګه وي یا د سیاسي ګوند چرته ریلی وي نه په هغه ورځ باندې انټرنیټ سیګنل بالکل بند کړی شي. ورسره ورسره چې کوم د موبایل نیټورک دی نه هغه هم مکمله توګه باندې کار پرېږدي. حکومتي چارواکو په مختلف انټرویوګانو کې باقاعده وویل چې موږ فایروال هم انسټال کړی دی او فایروال لول چې دی ډېر حده پورې انټرنیټ او بیا چې کوم خلکو به وی پی این استعمالولو نه هغه هم چې دی د هغې لاره هم بند کړی شوه. دې وخت کې موږ ګورو نه پاکستان کې ټیلیګرام شو، سیګنل شو او مخکې ټویټر او اوس ایکس دی دا ډېر حد پورې په پاکستان کې د دې استعمال یا د ایپس چې دا کار نه کوي دا بند کړی شوی دی.
د پاکستان پوځ د میاشتو راهیسې په ټولنیزو رسنیو د قابو موندلو لپاره پارا فشار ډیر کړی دی او ویلی دی چې د بیان د ازادۍ څخه د ناوړه ګټې اخستنې د مخنیوي لپاره باید سخت قوانین راوړل شي. د فوز د اړیکو ادارې ایس پی آر د جنوري په شپږمه په یو بیان کې وویل چې هغه کسان چې د سیاسي یا مالی ګټو لپاره جعلي خبرونه خپروي باید وپیژندل شي او عدالت ته راوستل شي. خو د حقونو فعال فواد پیرزاده زیاتوي چې نوي قوانین به له وړاندې اغیزمن کاروبار نور هم د تاوانونو سره مخ کړي. نوموړی وایي چې همدغه وجه ده چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانان له پاکستانه د وتلو په هڅه کې دي.
پاکستان چې کوم آی ٹی سیکٹر دی خو تقریبا 2 بلین نه غټه سیکٹر دی، اسپیشلی گیمنگ والا چې کوم سیکٹر دی، پر هغه ټول کار چې کوم دی هغه په فری لانسنګ چې کوم دی ټول په آی ٹی باندې او په دې شیزونو باندې ډیپینډنٹ دی. او دا چې کومه طریقې سره روان دی انټرنیټ پاکستان کې چې کوم حل دی، روزانه په بنیاد باندې انټرنیټ بندیږي. د تیر دو میاشتو کې هنیم نه زیات خلک انټرنیټ بند وو او هغه د وجه نه خلکو ته تاوان شو، خلک بې روزګاره شوي دي او زیات تر ځوانان چې کوم پاکستان کې پاتې دي او کار کول غواړي نو هغه هم دا اوس دا سوچ کوي چې هغه سره سکلز شته، کولی چې ملک دننه خپل سر روزګار نشته، هغه خلک هم سوچ کوي چې هغه بهر لاړ شي.
د چارو پوهان او د حقونو فعالان وایي چې پوز دی د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد امنیت او ثبات ته ورپیخ ګواښ ته متوجه شي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو مرکز د یو راپور تر مخه 13 میاشت په دغه هیواد کې په یو شپېته ترهګریزو بریدونو کې 109 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
پرون په پیښور کې د میرمنو د حقونو د آگاهی اړوند یو غونډه جوړه شوه و. دا غونډه د یوې غیر دولتي ادارې لخوا بلل شوې وه او مخه یې دا ښودل شوې چې د ژوند په منډه کې د نارینو ترڅنګ د میرمنو ونډه شاملول هم ضروري دي. د غونډې ویناوال وویل په ټولنه کې د میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی خپرول هم ضروري دي او میرمنو ته هم دا پوهاوی ورکول اړین دي چې د خپلو حقونو نه خبرې شي او په دغو حقونو کې تر ټولو لومړی حق د تعلیم حق دی. اسما ګل چې زموږ خبریاله ده دغې غونډې ته ورغلې وه، راځئ چې رپورټ یې واورو.
د غونډې پر مهال له فردوس فلاحي تنظیم مشر مسلم تاج په خپلو خبرو کې مشال ریډیو ته وویل په اوسني دور کې هم ښځې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، نه یوازې په کور دننه له جسماني او ذهني زورونو ښکار دي بلکې د کار په ځایونو کې هم له لوی فشار او ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دوی پلان لري چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د پوهې لپاره کمپاینونه پیل کړي او هغوی په دې وهڅوي چې ځان کمزوري ونه ګڼي او د خپلو صلاحیتونو له لارې خپل ژوند ښه کړي.
16 ډیز اکټیویزم شروع دي نو دې کې موږ جنډر بیس وایلنس والی سره دا پروگرام موږ دلته کې ارینج کړی دی. موږ تاسو کو د رورل ایریا کې کافی خواتین نسې دي چې هو تاسو پورې د خپل شناختی کارت جوړول او رائټ نشته دي. نو داسې قسم کې زیات تر پرابلمز دي چې هغه اوس پورې خواتین تشته دي. نو موږ وایو چې دې حواله سره موږ لګ اویرنس ورکو، ویمن امپاورمنت حواله سره هم او ویمن رائټ حواله سره هم. از موږ اوس دغه پلان دی چې موږ وایو چې موږ دلته کې یو سیشن وکړو. نو موږ د رورل ایریاز کې ما هر تحصیل په ستا یو سیشن وکړو الته کې موږ داسې فیمیل واخلو چې هغه ته موږ اویرنس ورکو او بیا دا هغه ډیوټي ولګي چې هغه مختلف یو سیز کې وی سیز کې هغه دغه اویرنس ورکي او هغه ته پورا سہولیات باره کې هغه آگاهی ورکي چې هر دلته عمر پرسن آفیس مشته دي، لایر مشته دي چې هغه دی باندې کار کوي.
د غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا لپاره د یو غیر سرکاري خیر خیګړی تنظیم مشر ډاکټر شازیا بیا مشال ریډیو ته ویل خځې د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولی شي خو دا هغه وخت ممکن ده چې د کورنۍ ملاتړ ورسره وي.
زمونږه دا چې کلی خزه دي د ته ډیر زیات پرابلمز دي، الته صحت تعلیم ملته جنکو ته پارا خلک نه پرې دي چې د تعلیم نه کی چکل تعلیم نه پرې دي بیا خو زمونږه د قوم چې دې دا ترقی نه کیږي. د پوجا نن دا یو ټریننګ سیمینار او چې زمونږه موټیویشن سکو چې زمونږه چې دا کلی خزه دي یا تعلیم حاصل کی دې ته صحت سہولیات ورکی دې ته چې کوم د دې بنیادی رائټس دي حقوق دي اسلام په مطابق چې هغه ته پیسو ضرورت دي چې عزت دی اول ته دا ضرورت دی هغه دی ته پکار دی.
دا غونډه پر مهال بیا د خیبر میډیکل پوهنتون یو زده کوونکی منها خان بیا مشال ریډیو ته ویل د ښځو ستونزې په ګوته شوي، خو باید په کورنۍ او ټولنیز کچ ورته داسې زمینه برابر شي چې هغوی د ژوند په هره څانګه یا ډګر کې ګډون وکړي او د خپلې دفاع کولو وړتیا ترلاسه کړي.
ډومیسټک وایلنس یا جینډر بیسډ وایلنس دا دوه پهلو چې کوم دي زموږ ښځو د لپاره ډېر غټ چیلنج دی، د هغې اکنامیک ډیولپمنټل په مخه کې او د هغې چې کوم مینټل هیلت یا سمرم چې د هغې کی په لاره کې دا دوه ډېر غټ کردار ادا کوي. زموږ سوسایټي کې چې څومره د دې په باره کې نیگیټیو یا پیټریاټیکل سوچ دی د خلکو چې هغه ته موږ سټیګما وایو، د دې مکمل ان شاء الله موږ خاتمه وکړو، ځکه چې د ښځو او د سړو په یو معاشره کې د ترقی لپاره ایکولی رول دی. ډومیسټک وایلنس یو داسې ایلیمنٹ دی زموږ د معاشره چې هغه د لپاره ډېرې زموږ چې زنانه دي هغه سم ټو هاو سفر کوي او رواني دي، خو خلې بند کړي د بدی حواله سره، ځکه چې هغه وایي چې د دې حل نشته، بس دا زموږ په قسمت او په نصیب دی، بلکه د دې لپاره بالکل حل شته هغه د لپاره یو لیگل سټیپ هم اخیستې شي.
دا غونډې ګډونوالو په ډاګه کړه چې په سنفي بنیاد تشدد انساني حقونو جدي سرغړونه ده. هغوی ویل چې جسماني، جنسي او نفسیاتي زورونې هغه عوامل دي چې د اغېزمنو ښځو ژوند ته زیان رسوي. د دوی په وینا د دې مخنیوي لپاره ضروري ده چې د عام شعور او پوهاوي له لارې د سنفي تشدد پر وړاندې په ټولنه کې مثبت بدلون راوستل شي، او دا ممکن هم دی. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره دی په حکومتي او ټولنیز کچ پراخ ګامونه واخیستل شي. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت محکمې لړې نه د خلکو د خوندي ساتلو لپاره لارښوونې جاری کړې دي. د صحت محکمې چارواکو ویلي هغه مریضان چې د سبندۍ تکلیف لري یا د سینې مریضان دي، هغوی دي په دغه سې ورځو کې چې لړه خوروي له کورونو بهر نه راوځي. په احتیاطي تدابیرو کې دا هم پولیس باندې غږ شوی دی چې د لړې دوران دي اوبه ډېرې سکي او ماسک ته کاروي. د صوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړې ته ویلي دغه هدایت د ولس د صحت په خاطر د ټولې صوبې ضلعي صحت افسرانو او هسپتالونو ته استول شوی دی. دا چې لړه د انساني صحت لپاره څومره تاواني ده، د مشال لړیو خبریاله خالدانی هاز رپورټ لري.
د صوبې د عامه روغتیا څانګې مشر ارشاد روغانی مشال لړیو ته ویلي ککړجنا هوا یعنی سموک سهر وختي او ماخام کې وی باید دی وختونو کې اولس خیال وساتي. دی وايي د ککړجنې هوا یا سموګ نقصاناتو نه بچ کېدو لپاره صحت محکمې سره سره اولس ته هم خپل کردار ادا کول پکار دي.
غیر ضروری تور چې کم زمونږه لرګي یا لکړي جلاوهو دا غي استعمال ډېر کم کو، نو دا د کور په حواله سره واړه واړه احتیاطي تدابیر دي چې موږ له کول پکار دي. هغه ټایمونه چې باغ کې موږ بالکل په پیک باندې یعنی سهار وختي او ماخام نه پس، هغه ټایم کې موږ غیر ضروری بهر وتل اوایډ کو. درېم خبردار چې خپل خوراک د دوران کې ډېر زیات اوبس کل پکار دي. د اوبوس کلو فائدہ دا ده چې کم ټاکسینز دي، کم جراثیم کش مواد دي، کم زهریله مواد دي، هغه زموږ باډي ته کې دننه شوی دي، نو هغه اوبو سره فلش اوټ کیږي.
پوهانو تر مخه سموګ لا بیلابیلو لا عملونو لکه د موټرو لوګي، په پټو کې د بوټو سوځول، د کچري سوځول او د کارخانو لوګي څخه رامنځته کیږي. د پېښور امان جنرال هسپتال ډاکټر محمد شهزاد وایي ککړجنا هوا د انساني صحت لپاره د نقصان وړ ده. دی وایي سموګ له امله انساني صحت د ګڼ شمیر مسلو سره مخ کېدلی شي.
دا د انسان چې کوم د عمل تنفس دی یا ریسپایرټری سیستم دی نو په هغې باندې ډېر زیات افیکټ لري، لکه لنګز پرپوز چې کوم دی هغې ته بیا بیا اریټیشن کول، دغسې مرۍ ته، دغشان ایئر ویز ته، که نه نو دې سره ټوخي یا سنیزنګ یا سا لنډۍ، دا مرضونه ډېر زیات شي. دغسې چې کوم کارډیوسکولر مسلې دي، لکه د زړونو سټروک چې کوم دی، یا داسې د زړونو سره تړلې مسلې چې کومې دي، کنه هارت اٹیک یا مایوکارډیل انفارکشن چې موږ وایو، هغه هم ډېر زیات شي.
بلخوا د پېښور لیډي ریډینګ هسپتال ډاکټر عطا محمد خان مشال ریډیو سره خبرو کې اوې، ککړجنه هوا ماشومانو، د زیات عمر لرونکو کسانو، مخکینه ناروغو کې اخته کسانو او امیدوارو ښځو صحت ته زیات نقصان رسولی شي.
کم چې حمله زنانا دي لا خوینو کې سب مخ کې نصب بیماری دا ورته شوګر بلډ پريشر لا نور څه کې سي دي نه وي خدای زیات به خطرناک پورې متاثر کې دي شي. دې کې تاسو نمونیم کې دي شي، برا غلې مسلې کې دي شي، ساينسز مسلې کې دي شي، سترګو مسلې کې دي شي.
د ملګری ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 11مه په خپل یو بیان کې ویلي وو چې په پاکستان کې ککړه هوا ماشومانو لپاره لوی خطر دی. سازمان ویلی دا ککړه هوا عام خلک او په ځانګړي ډول له 15 کلنۍ څخه کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان له خطر سره مخ کولی شي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو دا د کوزا مومندو د جنکو په ډیگری کالج کې یو نندارتون جوړ شو چې پکې د ساينس او آرټس سانګو جنکو خپل لاسي توکي نندارې ته ښودل شوی. په دغو سیزونو کې چې نندارې ته وړاندې شوی داسې توکي هم دي چې د پخوانیو تهذیبونو ښکارندوی کوي، همدارنګه په لرګو باندې نقاشۍ هم شوي دي، د ځینې ساینسي ماډلونه هم ایښودل شوي. د کالج جینکو مشال اډیو ته ویلي چې د درسي او رسمي تعلیم پر مهال د هنري زده کړو له لارې دوی ډېر څه زده کړي دي. زموږ خبریال شهنواز ترکزی دغه نندارتون ته ورغلی.
په یکون محمود کې د جینکو د کالج زده کوونکو د کاغذونو او لرګیو په واسطه د ودانیو ډیزاینونه جوړ کړي. دغه جینکۍ وای دوی ته که سهولتونه ورکړل شي نو بیا دغه شان شیان کاروباري مارکیټ دپاره هم تیارولی شي. آسما دولت شاه هم د لرګیو او پلاستیک د کور د ودانۍ ډیزاین او یا شکل جوړ کړي.
لکه مطلب ایجوکیشن هو فرسٹ آف آل چې کوم دی صرف ایجوکیشن پکار دی خواتین لپاره، ځکه چې خواتین نن سبا په معاشره کې چې کوم دی خلکو ډېر ډیموټیویټ کړی دی، او خاص کر پښتون علاقه کې په هر چا کې الله تعالی هر چا یو نیچرل هنر ټیلنٹ پر کړی دی. نو د کشان په هر یو انسان کې خپل ټیلنٹ وي، خپل هنر وي، پاغې کې نو پاغې په ذریعہ باندې یو هغه مخ کې تلی شي، خو چې هغه ته موږ اجازه ورکو او هغه موټیویټ کو دی لپاره.
د دسمبر په 10 په دغه کالج کې د جنکو د لاسو جوړ هنري شیان نندارتون کې د کالج د جنکو ترڅنګ د دغه کالج استادان هم موجود وي. هغه وویل چې دوی رسمي تعلیم سره سره فن یا هنر هم زده کوي، او دوی غني چې دا هنرونه د ګټې وټې لپاره هم پکارې دي شي. په دغه نندارتون کې د سیمه اوسیدونکو سادیا خان هم موجوده وه. هغه مشاهده لري ته وویل دا خوشاله په دې خبره شو چې جنکو د رسمي تعلیم سره سره د هنر په لار کې هم پرمختګ کړي.
خو مونږ په خپل هریان یو چې کله مونږ د دې ماډل یو کته یو شیزونه وکړه، نو تاسو په خپل موږ پریکټیکلی به تاسو لیدلې وي چې څومره ماشومان دې کې کنټریبیوشن کړي. یو خو د دې کریټیویټي مونږ ته مخامخ راغه چې څومره ماشومان کریټیو دي، او بل دا چې هغه شیزونه چې کم دي په کتابونو کې ویلې دي هغه دې پریکټیکلی وکړو، دې په خپل هم ډېر خوشاله دي. هغه خی دا شیزونه کیمیکل پروسیجرز دي کې فزیکل شیزونه دي، سولر سیستم په باره کې دي، نو هغه کې زموږ چې ډېر زده کړه کوي ډېر کانفیډنس راځي.
دغه شیانو کې ګڼ شمېر ساينسي هنرونه هم شامل وو. هغه کې د بجلی د تارونو کارونه، د لمر د شیشو د لګیدو نوې شان طریقې او ځینې نور هم جوړ شوي. د دغه کالج د انګریزي مضمون استاد فریال امبر وویل د لاسو جوړ شوي شیانو تابع جنکو په خپله کړې وه، ځکه دوی غوښتل چې د هنر د لارې هم مخکې لاړ شي. نو د کالج لخوا هم ورسره بیا د هنرونو زده کولو په لړ کې ځینې مرستې شوي.
دې کې دواړه د ساينس او د آرټس پروجیکټس دي هغه سټوډنټس په خپله جوړ کړي دي، او بل دا چې سټوډنټ چې دی هغه ته یو مکمل او شوا چې هغه موږ ته خپل ټیلنټ اجاګر کړي چې دې کې څومره سکلز دي څومره هنر دی ورکې هغه ټول د دې ماډلز په ثرو دي موږ ته شو کړي دي.
دغلته موجودو زیاتو جنکو زده کوونکو ول هر څوک دوی ته د رسمي تعلیم نه وروسته د نوکری ملاوېدو موقع کم وي، خو بیا هم د هنر لارې دوی هر وخت کولای شي چې خپل روزګار شروع کړي او زیاته کړه چې دغه هنر دلارې خپل کورنۍ خرڅونه پوره کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې پرون د پښتون کلتور او ادب په موضوع یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو ګډون وکړ. دوی په دغه غونډه کې د کراچۍ کې مېشت د پښتو ژبې لسګونه مینوال هم موجود وو. له پېښور نه ورغلي لیکوال پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي وویل په کراچۍ کې باید پښتانه د خپل کلتور او ادب په اړه په لویه کچه غونډې وکړي سو د دوی کلتور ژوندی پاتې شي، او همدارنګه نورو پوهانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی. ځوانانو هلته د خپل کلتور د نندارې وړاندې کولو پر مهال اتڼونه هم کړي، موسیقي هم شوي، مشاعرې هم شوي دي. زموږ خبریال نیاز علي دغلته ورغلی او دا رپورټ یې راستولې دی.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې د نړیوال اردو کانفرنس په ترڅ کې د دسمبر په شپږمه د پښتون کلتور او ادب په موضوع ځانګړې غونډه وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو، پوهانو، شاعرانو په ګڼ شمېر کې عامو خلکو ګډون وکړو. په غونډه کې ویناوالو د پښتو د کلتور او ادب سره تړلي شعرونه ټپي هم وړاندې کړي.
ابر وکبه د ګلاب جگ د سر اور په شان وي، قابونه ریب دفاع لکه د لور په شان وي، د محبت تخلیلا داسې آواز راخیږي، خاوره د مور په شان وي، وطن د کور په شان وي.
غونډې ته د پېښور څخه راغلی میلمه شاعر او ادیب پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی وویل په کراچۍ کې پښتانه باید خپل کلتور او ادب ژوندی وساتي او دا ډول پروګرامونه باید دلته پرله پسې ترسره شي.
دلته پکار دا چې د کلچر ډیپارټمنټ والا په دې سوچو کې چې پښتنو د پاره څه ثقافتي او ادبي حل ځلې پکار دي. آرټس کونسل تر خپل وسه کار کوي. پکار دا چې ولسی سطح باندې د شاعرانو او ادیبانو لپاره پکار دي چې خپل ټولنې متحرک وساتي، ژوندی وساتي. کلی په کلی باندې دوی په څه کې سیمې دي، کومه علاقې دي، کوم ټاون شپونه دي، کومه علاقو کې دوی اوسېږي، تب شاعری پکار دی، اول تک ثقافتی غونډې پکار دی، پختلو له پخپل به حبت پکار دی. خو چې کله دی یو زی دی متفق دی راټولی د اوله حکومت په بیا دی مدد کوي.
د غونډې یو بل ویناوال لیکوال قیصر افریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په کراچۍ کې په ځانګړي توګه د پختنو ځوانانو نسل لپاره دا یو لوی ستونزه ده چې خپل کلتور، ادب او مورنۍ ژبه پختو ته هریږي. نو باید چې پختانه ځوانان د خپل مورنۍ ژبې، ادب، تاریخ او کلتور څخه ځان خبرو ساتي او دا ډول پروګرامونه د دوی لپاره ګټور دي.
زمونږ چې کوم نوې کول دی نو هغه ته د دې خبرې احساس خو کیږي، احساس ور سره ملګری کیږي چې پښتو یو ژبه ده د نړۍ په قومونو کې، د نړۍ په نورو ژبو کې، او دا ژبه چې دا یو لویه تاریخي ژبه ده، لوی ادبیات لري، لوی مشاهیر لري، غټ غټ د ادب هیروګان لري. نو په دې لحاظ سره د هغې په زړه او ذهن کې که د خپلې ژبې، د خپل ادب، د خپل کام په باره کې څه قسمه احساس کمتري موجوده وي، نو هغه دغه حالات ګوري او معلومات ترلاسه کوي، نو هغه احساس کمتري چې دا هغه به د دې د زړه او ذهن نه وځي، په خپل کام، په خپل ژبې، په خپل ادب باندې به باور یې پیدا کیږي.
د غونډې یو ګډونوال جانزیب بنیری بیا مشال ریډیو ته وویل د نورو سیمو ترڅنګ په کراچۍ کې میش پښتانه هم په خپل ژبه، کلتور او په ادب مین خلک دي، او د دې ډول غونډو د لارې هم دوی نړۍ ته بل دغه پیغام رسول غواړي.
د شعر، شاعرۍ سره، د ادب سره مینناک خلک چې کومې دغه سره
چې کوم هغه اړیک سړیک لري هغه خلکو په دې کې ګډون وکړلو. دا یو ډیر ښه پیغام دی ځکه چې پښتانه چې دي نو په شعر و شاعرۍ په ادب باندې په دې باندې مین دي په امن باندې مین دي. نو دا نن واضح ثبوت دی چې د کراچۍ د رڼاګانو په ښار کې مونږ واضح کړله چې پښتانه چې دي دا ډېر مهذب قوم دی داسې ولایت قوم دی دا په ژبه مین دی دا په قام مین دی دا په وطن مین دی دا په امن باندې مین دی.
د غونډې ویناوالو ټینګار وکړو چې پښتانه ځوانان دي د خپل کلتور ادب او ژبې د ارزښت د ساتلو لپاره لیک لوس او زده کړو ته دوام ورکړي. د کراچۍ په آرټس کونسل کې اردو نړیوال کانفرنس له تیرو 10 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د اردو ترڅنګ نورو ژبو ته هم د استازیتوب لپاره وخت ورکول کیږي. سخت کال دغه کانفرنس چې د دسمبر په 15 پیل شوی دی د دسمبر په 8 به پای ته رسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
چپولس باندې لقدر لغب راشي زبا د زړه په دواړو سرو سترګو کې دب راشي سړي کې زبا سو صوب لک بریخ د اسمان چې د وطن په درې بلا کې چرته خبر راشي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای SH AAL RADIO will be.